دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو ستړي مشهې د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خپرونه کې تاسو اورئ چې ولسمشر اشرف غني په هرات ولایت کې دی او دغلته د زمردو د تاریخي لارې پرانیسته کوي. نور رپورټونه هم لرو خو په سر کې خبرونه لرو. خبرونه
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غني چې د لاجوردو لارې په ګډون د څو اقتصادي پروژو د پرانستلو لپاره هرات تللی، نن د هرات حلقوي سړک پرانست. پنټاګون د سوریې په شمال ختیځ کې په یو اړخیزه توګه د پوځي اقداماتو په وړاندې وروسته له هغې خبرداری ورکړ چې د ترکیې ولسمشر ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د هغو کرد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می په پارلمان کې د خپل محافظه کار ګوند غړو د باور رایه ترلاسه کړه. خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غني چې د لاجوردو لارې په ګډون د څو اقتصادي پروژو د پرانستلو لپاره هرات تللی، نن د هرات حلقوي سړک پرانست. افغانستان تمه لري چې د لاجوردو لارې د پروژې په مرسته د افغانستان تولیدات د اروپا تر بازارونو ورسیږي. افغان ولسمشر به په هرات کې څو نورې اقتصادي پروژې هم پرانیزي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان فوټبال فدراسیون پر رئیس د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاو. پر کرام الدین کریم دغه محدودیت د افغانستان د فوټبال ښځینه ټیم د ځینو غړو د فزیکي او جنسي ځورونې د تورونو له کبله لګول شوی دی. ښاغلی کریم د نوي ورځو لپاره په ملي او نړیواله سطحه د فوټبال په برخه کې له فعالیت کولو منع کړی شوی دی. فیفا وایي دغه بندیز پر دغو ځورونو د روانو تحقیقاتو په تړاو لګول شوی. د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم پخوانی مدیرې خالده پوپل د دغه ټیم روزونکي کیلی لینس او ځینو نورو لوبغاړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د فوټبالرانو په جنسي ځورونه تورن کړی دی. دوی تیره میاشت ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې په فبروري میاشت کې په افغانستان کې دننه او په اردن کې د تمریناتي کمپ پر مهال ځورول شوی دی. ولسمشر اشرف غني دا د ټولو افغانانو لپاره ټکان ورکوونکی خبر بللی، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه رد کړی. د افغانستان لوی څارنوالۍ چې په دې اړه څېړنه کوي تېرې یکشنبې د فوټبال فدراسیون د شپږو غړو دندې ځنډولې وې. د هلمند سولې د ولسي حرکت غړي چې اوروزګان ته تللي د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته رابولي دي. دغه حرکت مسؤلین وایي شاوخوا 50 غړي به په ترین کوټ سربیره د اوروزګان ولسوالیو ته هم لاړ شي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته رابول او تر څنګ ولسونه څه غواړو چې د سولې غږ بدرګه کې د جګړې پر ښکېل اړخونه باندې غږ وکړي چې جنگ بس دی، نور باید په روانه جګړه کې ونه وژل سو، نور باید د جګړې ښکېل اړخونه سوله وکړي. له دې کمرغه په دې وروستیو کې په نړیواله کچه د سولې غږ بدرګه سوی دی او هڅه سوی دی هله داده چې افغانان به سولې ته رسیږي.
د هلمند سولې ولسي حرکت وایي په اوروزګان کې بل دیني عالمانو او مخورو سره هم د سولې او پخلاینې پر امکاناتو خبرې وکړي. دغه حرکت روان کال له هلمند تر بلخ ولایت پورې پلی مزل وکړ او په بیلابیلو سیمو کې له ټولو اړخونو سره د سولې غوښتنه وکړه. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران لخوا د مزایلو ازمویلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی. مایک پومپیو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې پر ایران متمرکزه وه دا څرګندونې وکړې.
د ایران د میزایلو د فعالیت سرعت چې په هغه کې د میزایلو توغونکي او ازمویل شامل دي د اټومي تړون له لاسلیک راهیسې نه دی کم سوی. په حقیقت کې د ایران د میزایلو ازمویل او د میزایلو خپرول د پراخېدو په حال کې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه واشنگتن د ایران د بلاستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. پومپیو د امنیت شورا پرونی غونډې ته دغه راز وویل چې امریکا دا هڅې د امنیت شورا له 15 غړو سره په ګډه مخته وړي. پینتاگون د سوریه په شمال ختیځ کې په یو اړخیزه توګه د پوځي اقداماتو په وړاندې وروسته له هغې خبرداری ورکړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د هغو کورد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د پینتاګون ویان شین رابرټسون پرون په یو بیان کې وویل د سوریه په شمال ختیځ کې د هر لوري لخوا یو اړخیز پوځي اقدام به چې که هلته امریکایي پوځیان وي یا ورته نږدې سیمه کې حضور ولري د جدي اندېښنې وړ خبره ده. هغه زیاته کړه چې په سیمه کې د امریکا ملاتړي د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه اس ډی اف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې ټینګ شریکان دي. پرون د ورځې په لومړیو کې ترکیې وویل په څو ورځو کې به د خلکو د ساتنې جزو تامونو په نوم د کورد ملیشو پر ضد چې انقره یې ترهګري بولي پوځي اقدامات پیل کړي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می په پارلمان کې د خپل محافظه کار ګوند غړو د باور رایه ترلاسه کړه. پرون د رایه اخیستو په نتیجه کې چې دوه ساعته دوام وکړ می د محافظه کار 200 وکیلانو د باور رایه خپل کړې. 112 وکیلانو ورته د عدم اعتماد رایه ورکړې. د ناراضو وکیلانو ویل چې می نور مناسبه مشر نه ده چې له اروپایي اتحادیې د وتلو موافقه چې برگزیت نومول شوی عملي کړي. می چې په 2014 میلادي کال له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د وتلو لپاره د ټول پوښتنې له ترسره کېدو وروسته صدر اعظم شوي، خپلو ګوندي ملګرو یې له بروکسل سره د شوې موافقې په خاطر پرې سخت انتقادونه کړي دي. او د فرانسې د امنیتي ځواکونو په سلګونو غړو د دې هیواد په ختیځه برخه کې پر هغه 90 کلن حمله کوونکي پسې لټون ترسره کړ چې د استراسبورګ د کریسمس په یو مشهور مارکیټ کې د ډزو په مهال د الله اکبر چیغې وهلې. څارنوال ریمی هیتس پرون وویل د حملې هدف د هغه لخوا د عملیاتو بڼې د هغه سوانې او د پیښې د شاهدانو څرګندونو ته په پام سره چې د هغه د الله اکبر نارې اورېدلې د دغو عملیاتو لپاره د تروریزم ضد پولیس رابلل دي. په دغه حمله کې چې ولم ورځ جرمني سرحد ته نږدې وشوه، دوه کسان ووژل شول او درېهم هم مغزي فلج شوی دی. 12 تنه نور ټپیان شوي دي. دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو نورې خبرونه مو اوریدل. نور یاس نورې درته وړاندې کړل. دا زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ده. وړاندې پکې دا ریپورټونه او مطالب لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی دا مهال په هرات کې دی او دغلته د لاجوردو تاریخي لاره پرانیزي. د دې پرانیستي د مراسمو سربیره د دې لارې د اقتصادي اهمیت په اړه له اقتصادي کارپوهانو سره غږیږو. همدارنګه به دام واورې چې د سلګونه ژورنالستان سکال د حکومتونو لخوا زندانونو ته اچول شوي، دا چې چیرې او په کومو ځایونو کې پرې رپورټ لرو. د افغانستان د پوهنې وزیر محمد میرویس بلخي د لیندۍ په 21مه یعنې د چهارشنبې په ورځ په پکتیکا ولایت کې وو او هلته یې له چارواکو سره په یوه غونډه کې خبرې کړې دي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. که وختو ځینې نور مسایل هم لرو. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. دوستانو لکه مخکې مو چې وویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لاجوردو د تاریخي لارې د پرانیستي په مراسمو کې د مهال په هرات ولایت کې دی. د دغه مراسم زما همکار اکرام الله اکرام تعقیب کړی دی. هم د اوس د کابل په استودیو کې دی. اکرام صاحب، نور تفصیل بل تاسو واورو.
ډیره زیاته مننه نن صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. که څه هم تر دې دمله د لاجوردو دغه تاریخي لار په رسمي ډول نه ده پرانستل شوی، خو نن سهار چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هرات ولایت ته ورسید، د هرات ولایت حلقوي سرک پرانسته وکړه. لاغنه وروسته د لاجوردو لارې په اړه په جوړې شو مراسمو کې چې لا هم روان دي غونډه ده، په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. د اوس ولسمشر محمد اشرف غنی خبرې وکړې. وی ویل چې ولس کالا وړاندې چې افغانستان په انزوا کې او نن د ارتباط په وی لارې باندې بدلیږي. نو موړي ویل سلور کال مخکې غواخونه کېدل چې سرحدونه په افغانستان باندې وتړل شي، نو لستونزو مشکلات سره به مخ شي. خو نن افغانستان نه یوازې دا چې هوایی دهلیزونه له نورې نړۍ سره لري، بلکې د ځمکې د لارې نه هم د نړۍ له هیوادونو سره نخلی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویل
ما نه تنها دروازه نیمه قاره هند هستیم، امروز انشاءالله تعالی باز دروازه آسیای مرکزی، قفقاز و اروپا هست. 17 سال پیش افغانستان در انزوا بود، آرای ارتباط با کس نداشت و چند سال پیش، چهار سال پیش تهدید می شدیم که اگه این سرحد بسته کنیم سرتان یا اون سرحد نان خوردن نخواد داشتین. امروز افغانستان متوسل است.
ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې اوس افغانستان نه یوازې دا چې له مرکزی آسیا سره بلکې له قفقاز او اروپا سره هم په یوه دروازه باندې بدل شو. نوموړي د ترکمنستان نه مننه وکړه چې د دغې لارې تاریخي لارې د پرانستې په مراسمو کې همکاري وکړه او افغانستان یې له نورې نړۍ سره وصل کړه. دې نه مخکې د افغانستان د ترانسپورټ وزیر محمد حمید طهماسی په خپلو خبرو کې وویل چې نن به د دغه لارې له پرانستې وروسته 180 ټنه افغاني محصولات او تولیدات په نهو لاریو کې چې د افغانستان نمبر پلیټونه به هم ولري، د 15 لارې به چین ته او 15 به هم ترکیه ته لاړ شي. په دغه کې به بیلابیل توکي افغاني تولیدات به پکې بار وي، پومبه همدارس کشمش او کنجد. په دغه غونډه کې ویل کېږي داسې چې په دغه غونډه کې د ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان او شمیر نورو هیوادونو استازو هم برخه اخیستې ده. تیره ورځ د افغان ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ویلي وو چې د دې لارې په پرانستو سره به په سیمه کې افغانستان خپل پخوانی تاریخي موقعیت ترلاسه کړي. نوموړي ویلي وو چې دا له یوې لارې د سوداګرۍ او له یو هیواد د خلاصون په برخه کې مهم ګام دی. د لاجوردو تاریخي لار چې په تیرو وختونو کې ورته د ورېښمو لار هم ویل، د افغانستان له هراته د ترکمنستان ترکمنباشي بندر ته چې کسپین بحیرې سره پروت دی رسیږي، له کسپین بیا آذربایجان او جورجیا هیوادونو ته، له دې ځایه بیا د ترکیې له لارې آزاد اوبو سره نخلي. یعنی افغانستان کولی شي د دې لارې نه له اروپا سره په ډېرې اسانۍ باندې اروپایي هیوادونو سره لاره پیدا کړي. افغان حکومت باور لري چې د لاجوردو لارې به سوداګري ارزانه او اسانه شي، افغان محصولاتو ته به لا ډېر بازارونه پرانستل شي، د افغانستان ترانزیټي عواید به ورسره لوړ شي او د لارې په اوږدو کې به د سوداګرۍ په برخه کې ملګري ډېر شي. افغان حکومت وایي چې نه یوازې دا چې دغه لاره به اقتصادي ګټه وکړي، بلکې په سیاسي اړخ باندې او همدارنګه له امنیتي اړخه هم د لارې پرانستل یو مهم ګام دی. نو دغه مراسم لا پیل شوي دي، روان دي. دغه لاره په رسمي ډول تر اوسه نه ده پرانستل شوي. په روسه سرویسونو کې به اوریدونکو ته په دې اړه بشپړ معلومات ورکړو. بلې انسه
ډیره زیاته مننه اکرام الله. اکرام، له تاسو سره پاتې کیږو. د اقتصادي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د لاجوردو د لارې پرانستل یو مهم اقدام بولي، وایي چې په دې سره به په افغانستان کې د پراخه اقتصادي ګټو ترڅنګ امنیتي او سیاسي ګټې هم زیاتې شي. له دې ډلې د ننګرهار پوهنتون استاد بشیر دودیال سره اکرام الله اکرام مرکه کړي او په سر کې ترې د لاجوردو د لارې د اقتصادي ګټې په اړه پوښتلي.
رښتیا هم د ورېښمو تاریخي لار چې افغانستان یو وخت په کوم موقعیت درلود، دا د تاریخي لحاظ د اقتصادي لحاظ په دغه وخت په دغومره موده کې د دې اهمیت موږ نه و هېر شوی. تاریخ د دې ارزش په خپله حافظه کې ساتلی. په نوي وخت کې، په معاصر وخت کې تقریبا په همغه مفهوم سره او په همغه ارزش سره اوس د لاجوردو د لارې په نوم، خصوصا چې په دې کې چین ډېره علاقمندې ښودلې ده، دا په دې منطقه کې په نظر کې ده. کله چې موږ وایو منطقه، یعنی یو منطقوي ارزش پیدا کوي او افغانستان په دې کې بیا مرکزي حیثیت لري، نو د افغانستان دغه ستراتیژیک اهمیت او د بل خوانه چې افغانستان د نړیوالو اوبو سره لاره نه لري، صرف دغه د وچو بندرونه ورته غنیمت دي، نو د دې لحاظ د دغې لارې تیرېدل د دغې منطقې نه د افغانستان دپاره، د افغانستان د اقتصاد دپاره حیاتي ارزش لري. موږ دغه پروژې ته هم د اقتصادي لحاظ، هم د امنیتي لحاظ، هم د سیاسي لحاظ ډېر خوشبینه یاستو. د اقتصادي لحاظ معلومدار موږ محلي کارګران د دغې لارې په برخه کې استخدامي دي، د دې د ترانزیت د لحاظ دا هغه مستقیمې اقتصادي ګیلې دي چې موږ په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې ولري. د دې ترڅنګ موږ ډېر دې ته خوشبین یو کله چې دا ډول پروژې دغه دغه یوه یوه سره کار کیږي، راځي د افغانستان اهمیت جوابسیږي او دغه شاوخوا وکوله. کله چې موږ ویلي چې منطقوي یا منطقه، نو منطقه بیا په ګټو کې شریکه ده. د دغو مشترکو ګټو لپاره کوشش کوي منطقه چې موږ سره په امنیت کې همکار شي. کله چې شاوخوا هیوادونه موږ سره په امنیت کې همکار شول، زموږ مشکل همدغه ده چې دغه د افغانستان جنگلای او ناامني چې ده دا منتخوی ده او دلته بعض کسان په دې کې لاس لري، هغه لاسونه د دې جنگ نه د دې ناامنی نه خود به خود لنډیږي کېږي. او دا لار
پوهان صاحب، تاسې د لاجوردو لار په اقتصادي اهمیت باندې وغږېدئ، د دې تر څنګ چې افغانستان ته په اقتصادي لحاظ باندې مثلا تاسې ویل چې کارګر دلته په کار باندې اخته کیږي، د افغانستان مالونه صادرات نورو هیوادونو ته ځي، نورې کومې اقتصادي ګټې دي چې افغانستان ته راورسیږي؟
کله چې یو لاره د یوې منطقې نه تیریږي، هغه یوازې د یوې لارې حیثیت بیا نه لري، دا په خپل خوا کې ګڼ شمېر نور اقتصادي تشبثات هم رامنځته کوي. د دې سره یو ځای دلته په دې مسیر کې د انرژیکي منابعو د تامین دپاره د سون د توکو د دې د انتقال بعضې خدمات عرضه کول دا ورسره خامخا پیوست وي. دوی بیا دغلته د توقف او د اوسېدو دپاره بعضې مثلا هوټلونو ته ضرورت پېښېږي، بعضې سټېشنونه او هوټلونه د انرژیکي منابعو تامین یو شمېر کسانو استخدام او ګمارنې ته ضرورت لري. دا چې د استخدام فرصتونه ایجادېږي، دا په خپل اقتصادي تاثیرات دي.
استاذه که زما وازه اوري، اوس چې دغه لار پرانستل شو، د مدیریت لپاره د افغان حکومت ته څه کول پکار دي تر څو په سمه توګه، لکه څنګه چې تاسو کوم اقتصادي ګټې یاد کړې، په سمه توګه دغه اقتصادي ګټې ترلاسه کړي؟
خو دا نو هغه تشویش دی چې موږ لکه دغه د نورو پروژو دغه د مرستو د بهرنیو د دینم چې دا دومره ولسو کلونو کې ولیدل چې بعضې حیف ویل شولې، بعضې فرصتونه له لاسه ووتل، او بعضې مرستې بعضې مالي منابع په ښه ډول په معاصر شکل سره استفاده ونه شوله، دا زموږ او تاسو یو تشویش دی. هو رښتیا هم، یعنې دغه د ولسو کلو تجربه موږ ته بیا دا سودا را پیدا کړي چې والا مبادا دا فرصتونه او دا منابع د اقتصادي چانس دا د لاسه ونوځي. هو دا هم د تاکید وړ ده، ولې موږ دې باندې امیدوار یو چې دا یوه نړیواله لاره ده، یوه نړیواله پروژه ده. په دې کې د هغوی مؤثریت ډېر زیات تمامېږي. شاید هغوی داسې فرصت موږ افغانانو ته، زموږ دغه مدیریت ته، دا به هېڅکله په لاس ورنه کړي چې دلته غلط استفاده وشي، فرصتونه او منابع د لاسه ووځي.
دا ننګرهار د پانتون د اقتصاد د پونزي استاد پوهاند بشیر دودیالو چې د لاجوردو د تاریخي لارې د پرانستې د ګټو په اړه غږېد. دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري رحمت الله افغان به څو اقتصادي خبرونه راووري.
ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن تر ټولو لوی لاره د لاجوردو پروژه چې د ورېښمو لارې د لوی پروژې برخه ګڼل کیږي پرانیزي. لاجورد ترانزیټي لار د هرات له ترغونډۍ او د فاریاب د اندخوی له اقینې بندر پیل، له ترکمنستان، ازبکستان، ګرجستان او ترکیې په تیرېدلو له اروپا سره اندښنول کیږي. افغانستان کولی شي چې له دې لارې په اسانۍ سره اروپایي هیوادونو ته لاره پیدا کړي. د هلمند کرنې رئیس زلمی الکوای چې په شاوخوا تجربه ځمکه کې د مسمیرو میوه لرونکو باغونو د تخمونو کرل پیل کړي دي. زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه فارمونو کې د بادام، الوچې، علي بخارا، د شفتالو، د نیالګیو تخمونه کرل کیږي چې بیا به راتلونکي کال شاوخوا 1500 تجربه ځمکه کې ورنه باغونه جوړ شي چې د محلي سروې پیل شوی ده. ښاغلی الکو هم دا شان زیاته کړه چې روان کال د بزګرانو د حاصلاتو د ساتلو لپاره په لشکرګاه، نادالي او ګرش کولسوالیو کې 13 سړې خونې جوړیږي چې کارونه یې پیل شوي دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو به یوه بوري قزاقي وړو 1320 افغانۍ، درې نیمه وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1000 افغانۍ، یوه 50 کیلوي د بوري بوري 1100 افغانۍ، یو لیتر پټرول 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 650 افغانۍ. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بای یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، اتیا پوله یو اروپایي یورو 50 افغانۍ، نوی پوله یو سټرلینګ پوند 90 افغانۍ، څلوېښت پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ، شل پوله زر ایراني تومان 60 افغانۍ، څلوېښت پوله او زر پاکستانی کلداري 550 افغانۍ.
دوستانو، اقتصادي خبرونه مو اوریدل. وس هم د مخکلي دینه چې د افغانستان په اړه نور مسایل راواخلو، یو نړیواله موضوع راخلو. سلګونه ژورنالیستان څکل په نړۍ کې د حکومتونو لخوا زندان ته چول شوي. در رسنیو د څار اداره چې مرکزی په نیویارک کې دی، دغه هیوادونو لیست خبر کړی چې ژورنالیستان یې زندانی کړي. رضوان مراد دا موضوع تعقیب کړي. هم دا وسره سره په استودیو کې دی مراد صاحب. خو خبرونه ته ستړی مشي دا راته وایي چې د رسنیو د څار د ادارې په کلنۍ سروې کې د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه څه راکړي.
مننه نن صاحب. د رسنیو د څار ادارې چې مرکزی په نیویارک کې دی د یو سروې ترتیب کړی دی. البته دا سروې د ژورنالیستانو د نړیوالې کمیټې یا د ملاتړ د نړیوالې کمیټې نه اخیستل شوی او دوی وایي چې په 2018 روان کال کې 251 ژورنالیستان په مختلفو هیوادونو کې یوازې دغه ژورنالیستان چې حکومتونو بندیان کړي دي او دوی وایي چې د دې اکثره ژورنالیستان د سیاسي انګیزو یا سیاسي مخالفتونو له امله نیول شوي دي او په دا مهال په زندانونو کې دي چې په هغې کې اکثره ژورنالیستان د منځنی ختیځ په هیوادونو کې زیات بندیان شوي دي نسبت د نورې نړۍ نه او هغه ژورنالیستان چې د غیر حکومتي یا نان ګورمنټ اکټرز چې دوی ورته په انګلیسي کې وایي د هغوی لخوا نیول شوي نو د هغوی شمیر بیا تقریبا 298 ته رسیږي.
دا راته وایي چې په دې سروې کې د کومو هیوادونو نومونه یاد شوي چېرته چې ژورنالیستان بندیان دي او د زندانی کېدو علتونه یې څه ښودل شوي.
د زندانی کېدو علتونه یو خو دا دی چې د بیان د ازادۍ د چپ کولو هڅې د حکومتي چارواکو لخوا او دوهمه لویه انګیزه سیاسي لیدلوری یا مخالفتونه دي چې سیاسي مسایلو کې ژورنالیستانو راپور ورکړی دی یا بحث پرې کړی دی او حکومت هغه ځپلی دي او زندان ته اچولی دي او د سیاسي انګیزو له مخې ورته قضیې یا دوسیې جوړې کړي دي. زیاتره ژورنالیستان په ترکیه، چین او مصر هغه هیوادونه دي چې د دغه 250 تقریبا سم نیمه یوازې په دې دریو هیوادونو کې بندیان دي. البته د ژورنالیستانو له ژورنالیستانو د ملاتړ نړیوال کمیټې او د سروې کې راغلي دي چې سعودي عربستان هم هغه هیواد دی چېرته چې یو شمېر زیات ژورنالیستان له حکومت سره د سیاسي مخالفت یا پر حکومت د انتقاد له امله زندانی شوي دي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو رضوان مرادو چې په ټوله نړۍ کې د بندي ژورنالیستانو له حاله خبر کړو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو د خبرونې په پایل کې مو د لاجوردو د لارې د پرانیستې د مراسمو په اړه رپورټ درلود. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي افغان سوداګر لیواله دي چې د لاجوردو لارې سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. د دې خونې رئیس عتیق الله نصرت ازادي راډیو ته وویل د صادراتو او وارداتو لپاره د لاجوردو لار د هوایي دالیزونو او ریل پټلیو په نسبت ارزانه تمامېږي. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په دې باور دی چې د سوداګرۍ په برخه کې نوې لارې او سهولتونه د دې هیواد د صادراتو ګراف لوړولی شي. یوسف خان زدران موضوع تعقیب کړي. د کابل په استودیو کې د نور تفصیل ترې اورو.
د لاجوردو لارې پرانستل کېدو افغان سوداګر ارزانه او اسانه سوداګرۍ ته هیله من کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې عامل رئیس عتیق الله نصرت وایي دا لار د سوداګرۍ لپاره له اروپا او ځینې آسیایي هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو او د ریل پټلۍ په پرتله ارزانه او اسانه ده. ښاغلي نصرت ازادي راډیو ته ویل افغان سوداګر لیواله دي چې له دې لارې ډېر مالونه ولېږدوي.
ما در انتقالات با استفاده از
دی وی د لاجوردو لار ځکه ګټوره ده چې موږ د لاروی په واسطه د لیک درالیک ښه تجربه لرو او په همدې اساس موږ غوښتل چې په لومړۍ دوره کې له خپلو تجربو څخه استفاده وکړو. کله چې په دغې لاره ستونزې نه وي سوداګر له هڅېږي چې سوداګري وکړي. د سوداګرۍ په برخه کې چې هر سهولت رامنځته کیږي د خلکو په ژوند اغیز لري. دا په داس حال کې د چې دا مهال د لاجوردو سوداګریزه لار د پټۍ په پریکولو سره پرانستونکو دونکو ده او د کلونو انتظار وروسته به افغان تولیدات او محصولات په نهو لاریو موټرو کې د لاجوردو په تاریخي لار له هرات څخه د ترکیې په لور وخوځيږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي اټکل داده چې له دې لارې د مالونو لیک تر لسو ورځو وخت ونیسي. د یاد خونې رئیس ښاغلی نصرت وایي د لاجوردو لار له اقتصادي پلوه موثره او په ورته وخت کې خوندي ده. د لاجوردو له لارې د افغانستان سوداګري جګړی داسې مهال پیلېږي چې افغانستان له یو هیواد او یوې لارې د انحصار نه د خلاصون په خاطر دا وخت له ځینو هیوادونو سره د سوداګرۍ هوایي دهلیزونه د تیر د سیستم له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه، چابهار بندر او د ریل ګاډي پټلۍ پرانیستې دي. له دې وړاندې بیا د افغانستان ډېره سوداګري د پاکستان له لارې د موټرو په واسطه کېدله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت دغو هڅو کړنو ته په کتو وایي ډېرو بدیلو لارو په هیواد کې سوداګري او ترانزیت غوړولی دی. د یاد وزارت مالی او اداري مرستیال اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل د بدیلو لارو یو هدف دا دی چې د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ شي.
روسي کړنې چې تر سره شوي دي، هغه د هوایي دهلیزونو مسله ده، هغه د لاجوردو د لارې مسله ده، تر څنګ یې د تجارت ملي پالیسي هم نهایي شوي. دا هغه کړنې دي چې به موږ سره کومک کولی شي چې زموږ د صادراتو ګراف پورته لاړ شي او واردات مو ورو ورو کم شي تر څو خودکفایي خواته لاړ شو.
د ښاغلي عبدالرحیمزی په وینا دا وخت د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ شوی او نږدې 800 میلیونه ډالرو ته رسیدلی دی. نوموړی وایي د لاجوردو له لارې به نه یوازې سوداګر صادراتو ته وهڅیږي، بلکې تمه ده چې ورسره به هیواد ته د ځینو باکیفیته موادو د واردولو زمینه هم له پخوا اسانه او ارزانه شي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره سیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
دوستانو، نن پنځشنبه ده او دا خبرونه چې د ازادۍ په څپو کې خبرونه ده نن خبريږي. د افغانستان د پوهنې وزیر د چهارشنبه په ورځ په پکتیا کې د ولایتي چارواکو او ګڼ شمېر پکتیاوالو سره په ګډه غونډه کې خبرې کولې. وویل چې ولسمشر ته یې داسې یوه طرحه وړاندې کړې چې له مخې ښوونکو ته له سود پرته په اوږدمهاله قسطونو د استوګنې ښارګوټي او کورونه آباد او په واک کې ورکول کېږي. په اړه یې له پکتیا څخه د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی رپورټ راکړي.
د پوهنې وزیر وایي چې د یوې نوې طرحې له مخې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د معلمینو لپاره د ښارګوټو جوړولو لړۍ پیلوي. د افغانستان د پوهنې وزیر ښاغلي محمد میرویس بلخي چې د لندۍ په 28مه پکتیا کې د ولایتي چارواکو او ګڼ شمېر پکتیاوالو په ګډه غونډه کې خبرې کولې وویل:
ما طرح مسکن قابل استطاعت را برای صاحب جمهور پیشنهاد کردیم
مخ خغلی ولسمشر ته د منلو وړ داسې یو طرح وړاندې کړ چې لمخې به معلمینو ته له سود پرته په اوږدمهاله قسطونو د استوګنې ښارګوټي او کورونه آباد کړو او وروسته تیار آباد شوی کور د معلم په واک کې ورکړو. رئیس صاحب جمهور طرحه ولوسته، خپل ملاحظات یې لرل، موږ ته یې بیرته وسپارله. موږ د ښار جوړولو له محترم وزارت سره کینو څو مسله حل کړو، وروسته به ښارګوټي او کورونه ویشل کېږي او معلم به د یو ټاکلي وخت وروسته د کور کلی واخلي، نه د کور سنه. د پکتیا ګڼ شمېر معلمین د سرپناه د نه درلودلو، کمو معاشونو په بدل کې ډیر کار کولو له امله تیر کال اړ شول چې په ځینو ښوونځیو کې د تدریس نه کولو په اعتصاب لاس پورې کړي. دوی نه یوازې په ولسوالۍ کې بلکې د ولایت په مرکز ګردیز کې هم د سرپناه د نشتون له امله کړاوونه ګالي. معلمینو ته د سرپناه نمرو د ویشلو په حق له پکتیاوالي ښاغلي شمیم خان کټوازی د پوهنې وزیر مخاطب کړ. وی ویل: پکتیا کې د اویا په شاوخوا کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو نشتون، د کتابونو او مسلکي معلمینو کمښت نورې هغه ستونزې وې چې ویناوالو ورباندې بحث وکړ. پکتیاوالي وویل چې پکتیا کې د نجونو داسې یو ښوونځی لري چې له دولسم ټولګي څخه یې فارغان ورکړي خو لا تر اوسه هم ودانۍ نه لري.
دولس کاله زموږ نجونې تر کلونی سوریا همدغسې جوماته کښېنستې دي او داسې ویل په دولس کاله کې کوم څوک نه ده پیدا سوی چې هغوی ته یې تعمیر جوړ کړی او هغوی په تعمیر کې درس وایي.
د دغو ستونزو د حل لپاره د پوهنې وزیر د پکتیا معارف په چوکاټ کې د 180 میلیون افغانۍ په ارزښت د یو شمېر پروژو د پلي کولو یادونه وکړه. د پکتیا د پوهنې رئیس ښاغلي کوچي ځاځي په خبره په دې پروژو کې د یو شمېر ښوونځیو ودانیو جوړول او نور اړینو اړتیاوو پوره کول شامل دي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
په افغانستان د خزو چارو وزارت رد کړ چې په افغانستان کې د خزو او کوچنیانو د زورونې د مخنیوي په قانون کې داسې ماده شته چې که یو نارینه تر 14 ثانیو زیات وخت یوې ښځې ته وګوري له 1000 افغانۍ جریمه کیږي. د خزو د چارو وزارت ویاندې ویل چې دا معلومات قطعاً غلط دي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی فوزي کوفي هم چې پر دې قانوني کار کړی ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې اوازې رد کړې او خلکو نه یې وغوښتل چې د قانون له حاکمیت سره دې مرسته وکړي. فرشته جلال صاحب پی جزئیات لري.
د افغانستان د ولسي جرګې وکیل فوزیه کوفی وایي هغه کسان چې په افغانستان کې د نافذو قوانینو په اړه معلومات نه لري، د قانون پر موادو ملنډې وهي او ناسمې اوازې خپروي، د قانون له ماتونکو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو یو شمېر غړو په وروستیو کې اوازه واچوله چې د ښځو او کوچنیانو د ځورولو د مخنیوي د قانون پر اساس که یو نارینه تر 14 ثانیو زیات وخت یوې ښځې ته وګوري 1000 افغانۍ جریمه کیږي. په افغانستان کې د ښځو او کوچنیانو د ځورونې د مخنیوي قانون د 1398 هجري لمریز کال په سلواغه میاشت کې توشیح شو. فوزیه کوفي د ولسي جرګې د ښځو د کمیسیون غړې ده او د دې قانون د طرحې له جوړونکو ده. هغې په ټولنیزو شبکو کې داسې بحثونه مسخره وبلل. کوفي ازادي راډیو ته وویل داسې کسان ته چې پر قوانینو ملنډې وهي ښایي چې د ښځو او کوچنیانو انساني کرامت ته د درناوي له مخې حساس شي او د داسې ټولنیزو ستونزو پر ضد مبارزه وکړي.
وختي یک مسله قانوني کې د قانون وجود نداره، او اول رد داده میشه به قانون و بعد از او سر از او صحبت میشه و تمسخر میشه. من فکر میکنم اصل بحث قانونگذاری را میتونه که
فوزیه کوفی د افغانستان پر حکومت هم ملامتي واچوله. وی ویل چې د قوانینو په اړه خلکو ته کافي معلومات نه دی ورکړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندی رویا د ادرس ازادي راډیو ته ویل چې داسې اوازې په افغانستان کې د ښځو او کوچنیانو د حقونو د تامین لپاره هڅو ته زیان رسولای شي.
این فقط یک شایعه است در قبال قانون و ما از این موضوع هیچ آگاه هم نیست.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندی د ښځو په وړاندې د خشونت د مخنیوي قانون او د ښځو او کوچنیانو د ځورونې د مخنیوي قانون د دولت له مهمو بریاوو وګڼل.
دوستانو له 12 بجو او 1:30 اوختیو فرشته جلالزی سره پاتې کیږو په سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د لاجوردو د لارې په ګډون د څو اقتصادي پروژو د پرانستلو لپاره هرات ته تللی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په بروکسل کې د ناټو له مشرتابه سره د افغانستان د سولې په برخه کې پر خپلو هڅو معلومات وړاندې کوي. د سرپل امنیه قومندانۍ د سرپل د سنچارک د لارې د ساتونکو ځواکونو د قومندانۍ د مرستیال د وژل کېدو خبر ورکړ، او د ترکیې پلازمینه انقره کې د یوه ګړندي ریل په تمځای کې د ټکر په پیښه کې د مړو شمیر ته رسېدلی او ویل کېږي چې 46 تنه زخمیان شوي دي. د درویو زخمیانو روغتیایي وضعیت هم نازک بلل سوی دی.
لا فرشتي جلالزی مننه کوو چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی درواوره ول. تاسو کولی شئ دا او نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ په تفصیل سره زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې پیدا کړئ. اوس هم یو کلی زر غوڼه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث خبري کې.
یو کلی زر غوڼه
یو کلی زرغه غونه ډرامي خورو ویتونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې خدای داد له ګلپوري په دې خفه دی چې ولې د خپل پلار کورنۍ ته د موسی ګل ستاینه نه کړي. راځي په دې برخه کې واورو چې سنم ګل د سل لپاره خدای داد دوی کړه راغله.
خدای داد زویا د مساګل موریم دروازه را خلاصه کړه.
وایم د سترګو پر راب کې باید خلاصه کړم. زه دې پد مو ساتروري ستړی مو شي.
د ښکلو ماشومانو پلار سي خدای داد زویا ګلپری خو به پکور کې وي.
او تروري کور ودانه مې بيخي نغ د چاغ د پکور کې ده. درځه پام دې مخامخ کوټه کې ده.
شاد زویا میلمانه منی؟
وی سترکی میرو خانه سنم گل تروری سترکی مشه ایلا بیلا چیز مو غریبانو پختنه دی بکره.
ګلفری لورې، همیشه مې په زړه کې یې، خو څه وکړم، یو زر یم.
ټوکې کوم ترورې، ته په موږ حق لرې. راځه راځه، همدلته دې بالښت ته تکیه وکړه.
ښه ده لورې،
ته صبر چې ترور ګلې ته مې زه ښه لونګین چای واچوم.
خدای دادا، دا تریخ چای دی، په دې بل چای نه کې د شیدو چای دی، دا ورته اچوم.
لورې بدمشه ګلپری، تا ما ته دې ولې د شیدو چای وانه چوه؟
هغه وخت مه راور وې، ما یې صبر د شیدو په چای به دې پخلا کړم. اوس د پیاله را دې خوکه.
نه نه زوی بدمشه، اوس زه نڅکم.
خدای دادا زویه، داسې مه کوه، ګلپری امیدواره ده، خفه کوه یې مه، هسې نه خدای مه که.
زوی دې بدمشه سنم ګلې ترورې، هسې ټوکې ورسره کوه، په ګلپری خو د ګل ګزارم نه کوه. تاسې خپلې خبرې سره وکړئ، زه درنه لاړم.
ګلپری لورې، زه خو راغلی وم چې د پلارګنۍ کره دې راسره لاړه سې، چې زرپری له نږدې نه ووینم. او
ولې نه، په دواړو سترګو. رښتیا ترورې، تا لکه چې زرپری لا نه ده لیدلې.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خان صاحب، ستړی مشی، ستړی مشی.
جنتی شه مولوی صاحب، اسنه چې لکاره دی وباسم، وعده مې درسره کړې ونو ذکر اغلمه.
خان صاحب، په وعده دې چې وفا وکړه، په دې دې لا خوشاله کړم. هر مؤمن ته لازمه ده چې په وعده وفا وکړي. او بیا تاسو خو د کلی خان یاست، باید دې چې د نورو لپاره یو مثال ووسیږي.
مولوی صاحب، زه به دا مخامخ در تکینم چې ستا خبرې ډېرې خیره باندې لګي. مولوی صاحب،
عزت منو خان صاحب، دا ستاسو حسن نظر ده.
رښتیا مولوی صاحب، پوښتنه دې عیب نه یې، هغه ستاسو د لورکۍ کار څنګه شو؟
په هغه پسې وګرځېدم، ډېر خوشحاله وم چې لورکۍ به مې د کلي ښځو او نجونو ته خیر ورسیږي. خو خان صاحب،
نو بیا ولې د لورکۍ د معلمي خوښه نه شوه که څنګه؟
نه نه، لورکۍ مې له معلمۍ سره ډېره مینه لري. ډیر خوشاله و چې د کلی جنو او خزو ته به دینی علم وروخی.
نو بیا مشکل په څه شي کې راغی؟
مشکل دا ده چې په ځینو ادارو کې فساد او رشوت دومره عام شوی ده چې په مقرری او رشوت اخلي.
یاره مولوی صاحب، زما د ژه خبره دی وکړه، په ډیرو ځایونو کې به یا رشوت درنه غواړي او یا به واسطه ورته پیدا کوي.
خو زه د یو مسلمان په حیث دا دواړه نه خوښوم، نه چاته پر رشوت پیسې ورکوم او نه هم داسې واسطه جوړوم چې بې ځایه او غیر مناسب کار پې وکړم.
خو چې داسې د مولوي صاحب د لور د معلمۍ د لاسونه ومینځنو.
خان صاحب، خبره دا ده چې زما لور لیاقت هم لري او د معلمۍ غوښتنه چې کوي دا یې مسلم حق ده. که په صحیح طریقه یې وظیفه پیدا کړه خطر ښه، که نه په حرامو خو یې نه ورته غواړم.
یاره مولوی صاحب، خوشو چې زما سردیم را خلاص کړه.
هغه څنګه؟
زما ګورو ته معلومه خبره راته کوي، خو زه زړه نه زړه یم چې څنګه وکم.
زما بغداد یو، شیراز یو، او لټ پټی کوتر. په دې ژیړي مازدیګري دانې نوشه جان کوي. نن د موسا ګل زړه داسې باغ باغ دی. ای رښتیا، تاسې څه فکر کوئ ها؟ چې سنم ګلې ادې ته به د زرپري کورنۍ هووی او ما ته به زرپري راکړي که نه؟ وایم هم داسې ده، زرپري به که خدای کول زما سي. هغه دې تا اوس هم وویل، بیا خو د شک ځای پاتې نه شو. اتن تر راج کېږې، ورېښمینې لوکې پا अस्पताल की के गई अटन तराज के गई अटन पुसर के गुल दे नजर पुसर परी द मुसा गुल दे अटन तराज के गए सनम गुल मुस्तड़ मसी कोरच दासे वनवाई चुकुल पुरी दर सरा वन मनला
लोई सड़े शे मुसा गुल सोया तो खो पोगोता की गमाये दी गुल परी दी बाई वस्तर गा खान दी बला बाई जाड़ी आउ ता बखवा खवी तराशा चे दा तंदाई दी खुल कब گلپری خو وای که زما واک وی همدا اوس به خوږه درکم
نو بیا واکې د چا دی ته وایښه
اول خو د زرپری خپل واک دی بیا یې نو د مور او پلار خوښه ده چې چاته یې ورکوي که یې چاته نه ورکوي
یاره که واک د زرپری سي هغه خو مې وار له واره په ګل ولي
څه وایې موسا ګله زویه ته څه خبر یې چې زرپری دې خوښوي
هسې زما مقصد دا و چې ستا د ګل غوندې زوی چې څوک نه خوښوي هسې ازار به ولی ته وایښه
وی موسا ګله چې په کومه کې مو خیر وي خدای دې هغه وکړي
یاره دې خیر په دې کې دی چې له خیره زرپری د موسا ګل د کور ډیوه سي ته وایښه
خدای دې وکړي خو سبا ته به هر څه معلوم سي که خیر و له ګلپری سره ورځم زرپری به م ووینم او مرکه به یم وکم
یاره سنم ګل یادې یوازې زرپری وایا خپلن گور زر پری وا که خدای کول گور بدی سی
بس نو دعا کوا چی هم داسی سی سنم گولا دیدی نور لخدای چو غاری وخ کلین گور غاری
موسا گولا موسا گولا نام زدی دی مبارک سا زر پری دی مبارک سا زر پری دی مبارک سا
زینب لورې چې لوښي دې ومینځل بیا یو ځل راشه چې خبر درته کوم
ښه ده پلاره دا د کار مې خلاص که درځم
ښه پلار دې جار شه پخیر راشي
پلاره څه مو ویل
ته راځه دلته مخامخ راته کښېنه چې زه او ته یوه مشوره سره وکړو لورې
ښه ده پلاره
زینب لورې ما د ښځو د سواد زده کړې کورس له نږدې ولیده د کلیوالو نجونو او ښځو لپاره لوی خدمت او کار کوي
خیر وسې پلاره په دې خبرو دې ډېره خوشحاله کړم اوس دا ووایه چې زما معلمي به څنګه شي
معلمي خو ستا حق ده ځکه چې د خیر کار ده او خلکو ته د خیر او برکت رسیږي د یوه پلار په حیث زما وجیبه دا ده چې ستا دپاره پوره امنه او مناسب ځای پیدا کړم
بې تا دې نشم پلاره ته څومره راباندې ګران یې
په الله ګرانه شي لورې د دیني علومو معلمي او دا ځای مې ستا لپاره خوښ ده خو یوه خبره شته
کومه خبره د کورس نورې معلمانې خو به مخالفت نه کوي
نه نه لورې دا فکراري چې هغوی د دیني علومو معلمې ته ډېرې خوشحالېږي
نو بیا ستونزه په څه کې ده پلاره
پلار دې جار شه زینب لورې داسې ده چې په ځینو ادارو کې مقررۍ یا په رشوت کېږي او یا هم په واسطو
هو هو دا خبرې خوشته
خبره دا ده چې رشوت ورکول او اخیستل د اسلام په مبارک دین کې مطلق حرام دي د یوه کار لپاره چې وسیله حرامه شي بیا په هغه کار کې برکت هم نه پاته کېږي
نو ستاسو څه خیال دی معلمي ونه کم ځکه چې رشوت هم نه ورکوو او په دفترونو کې هم څوک نه پېژنو
وز ما هوښیارې لورې په تا مې پوره باور دی چې انشاء الله تعالی یوه داسې لاره به ورته پیدا کړو چی خدای ته به مو هم مخونه سپین وي او کلیوالو انجونو او میرمنو ته به دي هم خیر ورسیږي.
بلی د ازادي راډیو درنو اوردونکو السلام علیکم. تاسو دی یو کلی زر غګون ډرامې 204 درشمې برخې ته غوګواس وړاندې پدې غږیږي چې کله د فساد مخه وننیول شي خلک د کومو ځانونو او خطرونو سره مخ کیږي. د اسلامي لارښوونو راخه په ټولنیزو سنځو او اقتصادي خطرونو هم غږیږي. تاسو درنو اوردونکو په نظر د خطرونو او ځانونو څه کېدل شي او تاسو لدې ناحیه څه ځانونو لیدل او یا څه خاطرې لري کول شي خپل پیغامونه 0 1 0 0 0 0 شمیرې ته راته پرېږدئ. تر څنګ دلته د اقتصادي کارپوه سید رحمان عمران او د اشنا پونتون د اقتصاد پونځې لری سره او هم غږیږو چې لنې کمرغه زمونږ سره په خبرونه کې د عمران زمونږ خبرونه ته ډېر زیات خیر راغلی ستړي مشه
مننه زه درنس
او که شروع لامدې ځای کو کله چې په یو ټولنه مملکت کې یا نظام کې فساد موجود وي خلک کوم زیانونه ویني یا هغه ټولنه له کومو خطرونو سره مخ ده؟
بله مخکې له دې سید فساد په ځینو باندې یو غږیږو تر ټولو مهمه اولی مهمه خبره دا ده چې فساد تعریف کو چې فساد څه شی ده یا اداري فساد څه شی دی. ترانسپرنسي انټرنیشنل اورګنایزیشن یا په اصطلاح د شفافیت نړیواله اداره ډیر ښه تعریف کړی ده د فساد لپاره. هغه وایي چې له خپل وظیفوي صلاحیت نه هر سو استفاده فساد دی. اداري فساد هر ډول غیر متضمنه یا په اصطلاح چې داسې یو استفاده دي تیر نه کړل چې هغه په قانون کې ځای نه درلوده نو بس دغه فساد اداري وایي.
نو کله چې دا اداري فساد موجود وي یا دا ناوړه کړنې موجود وي په چې تاسو اشاره ورته وکړئ تاسو استفاده کوئ نو زیان یې څوک ویني؟ بل اخره
زیان یې ټول کړی ویني. حکومت خپل ترینه زیانمن کیږي، ټولنه ترینه په خپل وار زیانمن کیږي، او خلک ترینه تر ټولو لوی زیان ویني.
نو دا فساد دویم خپل خلک چې خلک پکې رول لري یا حداقل دوی ورکوي یا سترګې په پټوي دا څه موجود وي دلته چې دوی زیان ویني کوم زیانونه فرضاً هغه ټولنه ورسره مخ ده چې خلک دوی ته معلومه وي چې دغه څخه که مخنیوی کوي ګټې څه دي او که دوی پکې غر کیږي دلته زیانونه څه دي؟
د دې زیانونه ډېر زیات دي په خلکو باندې له ډېرو اړخونه دا موضوع څېړلې شو. اوله موضوع تر ټولو مهمه دا ده چې امنیت او ثبات ناراضي په هغو ټولنو کې، ځکه چې هغه خلک چې په حکومت کې دي هغوی خپلې ګټې په بې ثباتۍ کې ویني نو هیڅکله هڅه نه کوي چې په دې ټولنه کې ثبات راشي او امنیت راشي. دوهم تر ټولو مهمه دا ده چې خلک له بې عدالتۍ سره مخامخ کیږي، اجتماعي عدالت له منځه ځي. او کله چې اجتماعي عدالت له منځه لاړ او خلک له بې عدالتۍ سره مخامخ شول هغوی له حکومت سره همکاري نه کوي، له حکومت نه فاصله نیسي او خلک به تر هغه او خلک به له دغه بې عدالتۍ نه کړیږي. درېمه موضوع چې موږ ډېر په عامیانه ډول سره ویلی شو دا خپل اداري فساد تر ټولو مهمه چې دی ته به نه پوهېږم خلکو ته دې باندې فکر کړي او که نه یې کړي بېوزلي رامنځته کوي، بېکاري رامنځته کوي. هغه په څه ډول سره بېکاري یا بېوزلي رامنځته کوي؟ د مثال په ډول سره زه یو ساده مثال وایم. یو پوهنتون د په وزارت تحصیلاتي عالي کې راجستر کیږي، نو هغې لپاره مهمه دا ده چې اصل لا ورته ایښودل شوی اصول ورته دا دي چې 40 استادان باید دایمي دی ولري. مثال وایم خو یو ځل دغه پوهنتون والا وایي چې یاره 40 باندې خو ډېرې پیسې دي، راځه داسې وکړه یو شلاسې په نامه ورته معرفي که نور رشوت ورکړه پې تېرې کړه. نو دلته خپل خلک له بیکارۍ سره مخامخ ځکه چې هغه په درې نفرو سټاپ د 40 نفرو کار کوي.
همداسې د خپرونې کې پاتې کیږو خو درنو اردوونکي زمونږ سره د غږ ثبتوونکي ماشین شمېره راخو مخامخ اړیکو هم نیولې شي. درنو اردوونکو شمېرې در سره نوټ کړئ 0 99 40 15 43 بله شمېره ده 0 98 225 55. خو وړاندې له دې چې ستاسو مخامخ اړیکې ځواب کړو او هغه واخلو هغه اردوونکي اخلو چې مونږ ته یې غږ ثبتوونکي ماشین شمېره کې پیغامونه پرېښي دي دوی د فساد په اړه څه نظر لري؟
دا د یو کلی زری حکومت په درامت کې چې وویل شو چې د مولوي صاحب لور چې رشوت غوښتل کېږي یا په واسطه باندې مقرریږي، مولوي صاحب وایي چې زه رشوت نه ورکوم. نو دا د هرې نجلۍ او د هرې مېرمنې حق ده چې تعلیم یې کړی او په خپل تعلیم کې کامیاب هم وي او په دې کې په اداري فساد باندې رشوت جن غوښتل کېږي او بیا دا مقرریږي. خدای دې دا اداري فساد له افغانستانه چې ورک کړي او اداري فساد موږ نه منو او ډېر بد کار ده
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فضل الرحمنین دزابل ولایت دا پیغام تاسو ته پرېږدم. د رامې مې واورېده ډېره په زړه پورې وه. د رشقه په موضوع باندې بحث ورکې سوی و. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث شریف ته وایي: لعنة الله تعالی علی الرحشی والمستشی و افعى بینهم. د حدیث شریف ترجمه دا ده: وایي لعنت خدای دې په رشقت اخیستونکي ورکوونکي باندې، هر هغه چا باندې چې هغه د دوی په مابین کې کوشش کوي.
د بحرانو د کړاوونو سره مخ کوي. د کړاوونو سره کړاوونه دا دي لکه یو د سیند په منځ کې چې د اوبو زګ وي، که هغه زګ ته چې که تیږه ور واچوې او هغه زګ په اوبو کې ونیسي، هېڅ شی هم نه وي. نو وطن بس یو الته راولي لکه د اوبو زګ. نو زه بلکې دې کې حکومت هم دونه ګرم نه ده، دې کې عوام هم ګرم ده. باید عوام هم کوشش وکړي او غونډه پره باید په حکومت وایي عوام هم کوشش وکړي او حکومت هم کوشش وکړي چې دا بدر پدیده له دې وطن نه ورکه شي. زه خپله دا کړاوونه مې لیدلي دي، دا د رشقت او د رشقت اخیستونکي. نو خدای دې افغانستان ته ازاده کړي او ډېره بده پدیده ده. السلام علیکم و رحمت الله.
ډیره مننه درنو اردوونکو. 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته ستاسو پیغامونه او که ستاسو لا پیغامونه پاتې وي او یا د فساد څخه ترخې خاطرې او تجربې لرئ، کولی شئ زموږ سره یې په دې شمېره شریکې کړئ. یوه موضوع چې اردوونکو ورته اشاره وکړه چې عوام ډېر زیات رول لري، ستاسو په نظر څه کولی شي خلک؟
خلک ډیر څه کولی شي. او زه فکر کوم چې هره مبارزه که د اداري فساد په وړاندې کیږي، پیل به له خلکو کیږي. یو ټولنه له خلکو نه جوړه
بلکې په توګه کولی شي.
د مثال په ډول سره ډیر اول کار دا کولی شي چې دوی خپله رشوت ورنه کړي. دا یې اول تر ټولو لوی کار دی. دوهمه خبر دا ده چې
کار یې نه کیږي.
بلې مبارزه شروع کوو لږ به زوری گو اما آئندہ نسل تو بدل رہے ڈیر مطمئن
بیرتا اردن کو تورزو مخام خاڑی کے کرا سر لیکن دہار نہ اردن کہہ دیں پرون تا ڈیر زیاد خیر رکھ لیں استڑی مشی مہربانی ستاسو نظر اورو
تاسو او مل ماته سلام من امدار غوریدم کوته لرم چې جوړ وای
خیر اوسې. وعلیکم السلام. نوم دې؟
نوم محمد طاهر دې خندار ولادت.
محمد طاهر ډیر زیات خیر راغلی خبرونه ته. څه به ویل غواړی کله چې فساد حاکم وي ټولنه لڅ زیانونه سره مخ کیږي او یا د اقل هر وګړی څه خطر ویني؟
کله چې فساد وي ټولنه د ثباتي خواته ځي. لکه څنګه چې ملما هم دې شي خبرو ته اشاره وکړه، زما باندې باندې هغه وخت کې فساد وکیږي چې پر بنسټونو باندې کار وسی. هر بنسټ چې سره ته خبره غول شي او په هغه کې د فساد مخه نیولو ولې، د مثال په ډول کوی تعلیمي سیستم همدارنګه یونیور سیستمونه سیستم باید د فساد څخه صفاتي وروسته فساد خپل قرار قرار کمیږي. او که په سیستم کې فساد وي، هغه د پښتو یو متل دی وایي کبل څه خراب شي سړی به مالګه پر ور واچوي او که مالګه خراب شي بیا به چل پوه کی نه.
نو سیستمونه کمیم فرضاً ډرامه کې یو کریکټر موجود و چې خون کې غواړي استاد شي، ولی دغه موضوعات په وړاندې چې فساد وي واستوي دغه څه وي نه غواړي چې داغه لمخې استاد شي. یعنی بیکاری ته لومړیتوب ورکوي نه دا چې فساد کدا ډول خلک کې په وړاندې ودرېږي. ستاسو په نظر څه حل لار ممکن پیدا شي؟
نو خود وګورئ دلته مخبل تعلیمي سیستم پکې اصلاح کیږي. کله رقم خلک خپل ځان ته خېتو وایي زه په فساد باندې نه معلومه کیږم، نو دلته په دې باندې تعلیمي سیستم چې دی
او خیر ستاسو نظر. بل اردن کی تا ورزو چې دا وخره سره پاړی کې کېدای ډیر زیات په خیر راغلی. ستړي مشه نو مراته وای نه غیر ستاسو نظر اورو که پښتنه لري. هغه
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کوم زنه مړی کني ولی
خوست ولایت نه فدا محمد
یا او فدا محمد ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه تاسو
مننه کوم. سلام تاسو اوریدون کو تا تاسو مېرمانو ته. نو وکم چې فساد یو داسې بده تخته ده چې د هغې نه د یو هېواد ټول خلک متاثره کېږي.
نو دا تاثیر په کومه برخه کې دی؟ فرضاً څه زیانونه ویني؟ یعنی فرضاً ته خپله د څه داسې پېښو شاهد یې چې زیان مو لیدلی وي؟
فرض مثال دغه څو ورځې وړاندې ما یو پوسټ ته امتحان ورکړله، دغه ستاسو ډرامه کې هم دغه خبره تکرار شوله چې په هغه پوسټ کې هغه پیسې او یا پیسې نه وي څوک نشه ورته کړی و ډېر زره ډالر یې ورکړل هغه ورته کړی نو فساد یوه بده پدیده ده. دا باید زمونږ او ستاسو ملي اسلامي دیني وجیبه ده، موږ او تاسو باید ورسره مبارزه وکړو. نو فساد ته که موږ او تاسو نظر وکړو دا په خپل هېواد کې موږ دغه عام خلک چې دي خپله دوی
ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه چې د بل چا حق خوړل کېږي. په دغه موضوع بل د استاد نظر هم اورو. استاد امید تاسو سره نوٹ کړی وي. ډېره مننه فدا محمد چې له خوست نه مراسره اړیکه نیولې او بل اوردونکو هم په خپرونه کې شامل وو چې دا وخت را سره پاړي کې کېدی او منتظر هم پاتې شوی دی. ستړي مشي زمونږ خپرونې ته خیر راغلی نظر مو اورو. وعلیکم السلام. ځان معرفي کړی ورور. خیر سی تو خیسب چپا خبرونه کی راسره ای اوریدل مودا مهربانی لن نظر مو اورو زیانو نه او خطرونه
نظر خو می داد سپاسات انا فساد دمانه سپ شریعت او په قانون کې دا شی اصل و نه لري او هغه یو څوکي او داغه مخالفت کوي دی وای نو په دې کې ټول انسانان
حکومت
فساد لبین وړی ده. فرض مثال چې یو څوک ډاکټر نوی او د پرس سبا کو تاثیر مقابل کې ورکړي چې د ډاکټر وټاکل شي نو هغه بیا یو مریض ته دوا ورکوي چې د ډاکټر نه هغه وزن نو دا د مرګ خطر دا کېږي. دا قاتل بلل کېږي. خپل لیسنس جوړي هغه موټروان نه وي او لیسنس جوړ کړي دا موټر چکر رئیس ټکر کوي. دا انسانان نو ټول فساد کې ده. نو فسادګر هر شی چې فاسد شي د هغه اراده بیرته لازمه ده، فرض ده، واجب ده، سړی به راګرځي. نو کار چې فاسد شي بیرته کول په صحیح معنا باندې دا بالکل لازم او ضروري ده.
ډېر مهم موضوع ده.
د محترم میلمانه څخه یو پوښتنه لرم. دا د څنګه کېدای شي څه تدبیر باید موږ ونسو؟ خلک او مشران او قانوندانان په دې کې څه مسؤلیت
خیر ستاسو پوښتنه مونږ واخیست او ستاسو هم نوٹ کړه ځواب درکو. تو خسیب ډیره مننه درنو اردن کول تاسو نو ټولو نه مننه چې په خبرونه کې را سره وي. خدا چې د خبرونه وخت کمی نو ستاسو ډیرو پیغامونه نو شو خبرولې ولی د یو کلی زرغون ډرامه چې هر دوشنبه مازیګر څلور نیمه بجو وروسته خبريږي دونه پوښتنه هم ور سره وي. تاسو کول شغه وخت پوښتنه واوري او بیا پیغامونه را تپریک دي چې مونږ به نن پنځمه در تخبرو. خو ستاسو په دې نظرونو تم کېږي چې نن مو را سره شریک کړو. تو خسیب یو موضوع ته اشاره وکړه څنګه ختمولی شو. په دې به پورسته برخ کې خبرې کوو. خو کله چې څوک پیسې ورکوي یا د بل چا حق خوري ته څومره ظلم دی ستاسو په نظر؟
اصلا د ظلم یا بسلا هغه څه چې موږ ورته باطل وایي هغه څه ته وایي. اصلا یو شی چې دغه چا حق وي هغه هغې ته ورنه کړی شو نو بیا عدالتي بالکل دغه ټول شیان مخ مخکې لکه په اولو کې ویل سي اداري فساد ډېر لوی مفهوم لري او موږ په یو نه ترې متاثره کیږو. اوس وایي چې اداري فساد کچېری سس پختنه
او نو څنګه ختمول شو په دې بهتر اگر زه خدا چې بل چا حق خوړل کیږي دلته
بله 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 څومره چې چا حق خوړل کیږي یو مسله لدینا پراته چې حق خوړل کیږي حقونه تر په لاندې کیږي
لکه چې په هتا د انسان ژوند ور سره وتړل دلته مرګون رمن سره
یعنی هر څه کې دل شو لکه مونږ وای زین تاریخ تیری درملي البته که اوس وزارت سیاسي امه الته فساد په وزارت سیاسي امه کې موجود وي نو هغه برخه چې د دې تفتیش کې هغه پیسې اخلي او دغه شی او د دوورته پریدي وایزا سیده هغه يم دواخاني ولا هم د دې هغه پیسې لغه تاریخ ورته بدلی نو دغه یو چالو روان سره لوبي شولي
او پټونه موجود چې به کیفیت درمل راوړيږي په هم دې توګه باندې
بالکل دا سره کې بل خبره دا ده چې محتجزیست تاون نه رسیږي. مثال په ډول سره یو موټر ده ورته معیار ټاکل شوی ده چې دوه عمر دوه ودلو دای خار ته نشینه نه وتلی ځکه چې هوا خرابې دی ودروي مګر هغه ترافیک ته پیسې ورکي هغه چلیږي هادي غلام هادي حکومت چارواکی تینا متضرر شول ټول تیر متضرر شول
قانون باندې وګړي دوڅه تدبیری باید پوران دي موجود وي څه کولې شو
دی اداري فساد پوران دي اداري فساد پوران دي لومړی تر ټولو مهمه خبر ده چې د دې د ختمول لپاره باید سیاسي اراده موجوده وي کې سیاسي اراده د دې د ختمول لپاره موجوده نه وي سیاسي ګوندونه نهادونه او ټول هغه برخه هغه بنسټونه چې بیاوډل سره خپلې ګټې په فساد کې ویني نو دا به ډیر سخت وي چې له دې سره مبارزه وشي اول د یو سیاسي ارادې موجودیت
او د عوامو او د خلکو رول کا بیان شي هغه
چې دی دوم خلک نظارتي رول تر سره کولی شي د مثال په ډول سره یو چا چې دغه یو څه کو رسنې مطبوعاتو ته وباسي رسنې حکومت ته خبر ورکړي یا هغه نهادونه چې دوی په پویږي په باور کولی شي په حکومت دننه کې او کنور هیڅ نشي کولی خلک حتی تر دې حد پورې کولی شي چې د موضوع بيخي چې لاریون نه کولی شي دی پوړاندي دا په ټوله نړۍ کې په هند کې همداسې وشو لاریون وشو بيخي خلک د فساد د نور په تنګ شو زه فکر کوم چې خلک له ټولو هغو امکانات نه چې دوی په لاس کې لري تر استفاده کولی شي
خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پای ته رسیږي ته خدای پامان
ویوا لا لیبرتاد
بو سر با قوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.